28 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم نوریاس نوری مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان محمد سرور لطفاً مننه. ده سهر ات بجی شو لکه څنګه چې زما همکارو ویلې تر نهو بجو پوری لطف سره په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په خاراب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان اغېزای دی. اسلام آباد بیا وایي چې افغان چارواکي دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. پر دې سربېره وړاندې په خپرونه کې 219 پروګرامونه هم درته خپرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده هارون عثمان وړاندې کوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شوی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشر پرون ویل چې ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر اوباما د ویتو ملاتړ وکړي. د فاریاب په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ازبکستان د وسلوالو مشر وژل شو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پرون ازادي راډیو ته وویل دلته په بالامرغاب کې وسلوالو طالبانو ډیر مقاومت وکړ. د طالبانو د سرحدات وزیر په اوږه لګېدلی او زخمي شوی دی. د ازبکستاني وسلوالو مشر قاري زبي وژل شو او جسد یې راته پاتې شو. یو بل نیول شوی دی. جنرال دوستم چې په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري کوي زیاته کړه چې په بالامرغاب کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI یو جنرال هم وژل شوی دی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړ او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګولو د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د وسلوالو طالبانو په مخنیوي کې پاتې راغلی او یو پلاوی اسلام آباد ته واستوه چې د دې هېواد له چارواکو وغواړي چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي چې له پاکستانه پر افغانستان حملې کوي. کابل د سه شنبې په ورځ د افغانستان سفیر احضار کړی و د پاکستان سفیر احضار کړی و او په ګډه پوله داتو افغان سرتیرو د وژل کېدو د وروستۍ پیښې په اړه یې له هغه هېواده د وضاحت غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر عزیز احمد چودري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازي ته له طالبانو د اسلام آباد د ملامتولو تورونه بې اساسه وبلل. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې هغه افغان سفیر ته وویل چې دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او اړیکو ته زیان رسوي. چودري ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د تورونو لګولو لوبه مخته یونسي. هغه همداراز ښاغلي موسازي ته په ګډه پوله د درې پاکستاني ملیشو د وژل کېدو په وړاندې سخت اعتراض وړاندې کړ. په پروان کې پرون د یوه تعویز لیکونکي پر کور په بامي حمله کې یو تن ووژل شو او دوه تنه زخمیان شول. پیښه د سیدخیل ولسوالۍ د چقرخیلو په کلي کې شوې ده. د سیدخیل ولسوال احمد عمر عثمانیار ازادي راډیو ته وویل دا سړی د تعویز لیکلو په حال کې و چې لاسي بام وروغورځول شو. ملا عبدالواحد پکې وژل شوی او دوه تنه چې د تعویز اخیستلو لپاره ورغلي و زخمیان شوي دي. حمله کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د ازادۍ راډیو خبریال وایي په پروان کې د تعویز لیکونکو په وړاندې منفي احساسات د زیاتېدو په حال کې دي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشر پرون ویل چې ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو په صورت کې د ولسمشر باراک اوباما د ویټو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې جمهور پښتونکو راتلونکې میاشت د یوې اعلامې په خپرولو دغه تړون رد کړي او داسې نښې ښودلې چې په کانګرس کې به د اوباما د ویټو په وړاندې مبارزه وکړي. د ډیموکراتانو مشر نانسي پلوسي اسوشیټیډ پرس اژانس ته وویل چې که نن د ویټو په اړه رایې واخیستل شي ګوند کافي رایې لري چې د اوباما د پرېکړې ملاتړ وکړي. هغې په دې اړه چې څومره ډیموکراتانو خپل ملاتړ اعلان کړی د جزئیاتو ورکولو ډاډه وکړه. د ایران خبری اژانسونه وایي د تهران پخوانی لوی سارنوال سید مرتضوی په 2009 میلادي کال کې د حکومت د دریو مخالفو مظاهره کوونکو د وژلو له توره تبرئه شو. په ایران کې د یوې پارلماني څېړنې په پایله کې پر مرتضوی تور لګېدلی و چې د احمدی نژاد درې مخالف مظاهرهچیان د مرګ تر حده شکنجه کړي وه. رپورټونه وایي سید مرتضوی به د ایران د ټولنیز امنیت سازمان د مشرۍ پر مهال د غیر قانوني پیسو اخیستلو لپاره یو کال بند تیروي او جریمه به ورکوي. سید مرتضوی د ایران د مخکنی سخت دریځ ولسمشر محمود احمدی نژاد له نږدې همکارانو ګڼل کیږي. د ایران خبري اژانس اسنا د مرتضوی په حواله وایي چې د محکمې له دې پرېکړې رسمي خبر نه دی ورکړ شوی. دیروزون د مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چې لږ تر لږه 95 میلیارده ډالره اټکل شوی لومړۍ برخه تایید کړه. دیروزون د غړو هیوادونو پارلمانونو د دې پرېکړې ملاتړ کړی دی. د دې پرېکړې پر اساس به یونان 25.5 میلیارده ډالر ترلاسه کړي او به کولی شي چې د اروپا د مرکزي بانک 3.8 میلیارد ډالره پور پرې کړي. یونان یوازې د نن ورځې تر پایه وخت لري چې د اروپا د مرکزي بانک پور بیرته ورکړي. د اروپایي کمیسیون یوه چارواکي پر ټویټر لیکلي چې یونان ته د مالی ژغورنې د پلان د لومړۍ برخې پیسو ورکول مهم اقدام دی او یونان چارواکو ته د اقتصادي ثبات د ټینګولو موقع ورکړ شوی ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. پوتین ښایي په نیویارک کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل ولسمشر پوتین به د عمومي اسامبلې په څنډه کې له باراک اوباما سره د لیدلو لپاره د واشنګټن بلنې ته مثبت ځواب ورکړي. او وروستی خبر دا چې امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې د تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه یې هم غوښتنه ومنله. شپږ څلوېښت کلن جونز چې په څلورو مختلفو وزنونو کې د بوکس په ورزش کې نړیواله اتلوالي خپله کړې د کرملن لخوا په خپرو کړو تصویرونو کې ښکاري چې هغه د کریمیا په بندري ښار سیوسیوپول کې له پوتین سره چیڅکي. جونز ویلي چې دی ګمان کوي چې د روسیې پاسپورټ په لرلو سره په اسانۍ کولی شي دې هیواد ته سفر وکړي ځکه دلته خلک له سپورت سره ډېره مینه لري. پوتین هم هغه ته ویلي چې غوښتنه یې منل شوې او دی به روسی پاسپورت ترلاسه کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ چې بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال چې په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان ISI دی.
جنګ موده اینجا جنګ ورماچو جنګ بالا مرغاب و جنګ قیصر المار نیست، جنګ ما با ISI پاکستان است.
اسلام آباد بیا وایي چې افغان چارواکي دی دا ډول تورونه نه لګوي ځکه هغه پر یو بل اعتماد ته چې د اعاده کېدو په حال کې دی زیان رسوي. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم اظهار کړی و. په لور ته امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا پاکستان د امریکا باوري شریک نه دی او باید پر دې هیواد مرستې بند شي. د افغانستان د خپلواکۍ د 96 کلیزې د مراسمو په ترڅ کې افغان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د دولت د ثبات پر ثبات او د غراز د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یا د په نسیمه کې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې د افغانستان د یو موټیوالي ژمنه وکړه.
افغانان به هیڅکله چا ته اجازه ور نه کړي چې د خلکو په رایو خوښه رامنځته شوی نظام له کمزورۍ سره مخامخ کړي.
په ځینو نور موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان مرکزي احصایي اداره وایي تر هغو پورې چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ نه شي سرشمیرنه به ترسره نه شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د دولت وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې د چارو د تنظیمولو لپاره په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان ISI دی. عبدالرشید دوستم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روانو جګړو په اړه چې د تنظیمولو د چارو لپاره دې ولایت ته تللی وویل چې په دې جګړه کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفین د وسلوالو مخالفینو مشران وژل شوي او دغه راز په دې جګړه کې افغان ځواکونو چې ملیشه هم ګډون لري ښځه لیدلې دي. فرشا جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
ښاغلی دوستم، پرون د فاریا په غورماچ ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل په دې عملیاتو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یوه جنرال وژل کېدل څرګندوي چې د جنگ روشه چیرته ده.
جنگ ما ده اینجا جنگ ورماچ و جنگ بالا مرغاب و جنگ قیصر المار نیست، جنگ ما با آیسای پاکستان
است. دلته از موږ جګړه د بالا مرغاب قیصر او المار نه ده، بلکې موږ جنگ د پاکستان له آیس آی سره دی. د آیس آی یو جنرال چې قاری شیخ حاجی مولوی نمونه یې پر ځان ایښی و، وړمه ورځ په جګړه کې په سترګه ولګېد او ووژل شو. ښاغلی دوستم وویل په بالا مرغاب کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا د سرحداتو د وزارت لپاره نومول شوی قومندان زخمی شوی دی. د ده په وینا په بالا مرغاب کې د ازبکستان د وسلوالو مشر قاري زبی هم په جګړه کې وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته به د حلقوي سرک د جوړولو کار پیل شي. جنرال دوستم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې په نږدې ورځو کې به په کندوز کې هم فاریاب ته ورته پوځي عملیات پیل شي.
فقط فیصله شورای امنیت است، هدایت دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور. بخیر، ما بسیار دلم میخوانه از اینجا کده خوبتر نتیجه را به دست میارم در کندوز.
په فاریاب کې د الماس په نوم پوځي عملیاتو کې د ملي اردو عسکر، ملي پولیس او د افغانستان د ملي امنیت ادارې غړي ونډه لري. د ولسمشر لومړي مرستیال وویل په دې عملیاتو کې هماهنګي ده او زیاتې سیمې له وسلوالو نیول شوي دي. ښاغلي دوستم څرګنده کړه چې له فاریابه د وسلوالو د تیښتې د مخنیوي په خاطر یې تر هلمنده چې پاکستان ته نږدې دی په لاره کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې په فاریاب کې دی وایي دلته د جګړې اصلي لوری د پاکستان آی اس آی دی. تر دې مخکې یو شمیر نورو افغان چارواکو هم په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتوالي کې پاکستان ګرم بللی و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسزی احضار کړ او هغه ته د افغانستان د دولت او په افغان رسنیو کې پر پاکستان د تورنو لګولو په د ورستۍ لوبې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ته د بهرنیو چارو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر وویل چې دغه لوبه چې په وروستیو کې د کابل لخوا پیل شوې ده، دا د دواړو خواوو ترمنځ باور ته زیان رسوي او پر اړیکو منفي اغیز کوي. جزئیات له پیښور د ازري راډیو د خبريال زبی الله شفق راپورټ کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان رسنیو لخوا پر دې هیواد د لګېدلو تورونو او د رواني میاشت په 14 او 18 نیټه پر پوله د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار او د غوتو تنو افغان سرحدي ځواکونو د وژنو له امله ورته احتجاج کړی و چې د دوشنبې په ورځ په کونړ کې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د اندښت له کبله وژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسزه احضار کړی او د افغان دولت او رسنیو له خوا د تورونو پر ډیورنډ کرښه د خپلو دریو ملیشه ځواکونو د وژنې له امله ورته سخت احتجاج کړی. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري افغان سفیر ته ویلي چې دا ډول تورونه به د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکو او هغه باور ته زیان رسوي چې دواړه هیوادونه له تېرې مودې راهیسې د ودې لپاره سختې او پرله پسې هڅې کوي. دغه وزارت چارواکو همداراز د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې وایي پاکستاني پوځیانو په کونړ کې پر افغان ځواکونو ډزې کړي او 8 سرتیري وژلي او زیاتوي. د پالیسۍ له مخې پاکستاني ځواکونه جګړه نه پیلوي، بلکې یوازې د ځان دفاع په صورت کې جګړه او ډزې کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر پوله تاوتریخوالی د پخوا په پرتله زیات شوی چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له بلې خوا د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر یو بل بې باور کېدل د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو مشران د موجودو ستونزو د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې خلک د پولې له دې خوا مشته او بیا تشهغوی دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم تعلقات ښه کېدو دا فاصلې سې واکي دا تاوتریخوالی سې واکي دې کې د دواړو ملکونو د مشرانو چې دا حقیقت ومني چې دا مشکل دلته شته. پکار ده چې دوی ورسره کېږي او دا چې کوم فیصله کوي چې د دې د حل کولو لپاره څه لاره وګوري.
کله یو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب پالیسۍ ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به په راتلونکي کې پر پوله دا ډول پېښو مخنیوی وکړي او له پاکستان سره به یو ځای د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. خو له بلې خوا بیا افغان دولت وایي چې پاکستاني پوځیان له تېرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو راکټي بریدونه کوي چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي، ټپیان شوي او بې ځای شوي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه اقداماتو په خبرګون کې څو ځلې د پاکستان سفیر احضار کړی، خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر دې دمه لا کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
و موردل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی احضار کړ او هغه ته د افغانستان دولت او افغان رسنیو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو او په ګډه پوله د خپلو درې منشو د وژل کېدو په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړ. تر دې مخکې کابل هم ورته اقدام کړی و. لبلې خوا امریکایي چارواکو په وروستیو کې د افغانستان د امریکا او د پاکستان د رامنځته شوي ائتلاف په اړه شک څرګند کړی او ویلي چې پاکستان د امریکا باوري شریک نه دی او اسلام آباد ته باید امریکا د میلیونونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستې بندې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تر دین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونیسا خواه امایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د روانو امنیتی موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې متحدې ډلې افغانستان ته ګواښ پیښ کړی. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کې د خپرې شوې لیکنې سرلیک دی. لیکوال وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې د امریکا لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل شوې د کابل پر حکومت د حملې په حال کې ده. د لیکنې په دوام کې ویل شوی د اګست د میاشتې په شپږمه نیټه یوه ویډیو خپره شوه چې پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ډلې مشر د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کوي. په دې ویډیو کې د وسلوالو تر شا د داعش تور سپین بیرغ هم لیدل کیږي. د وال سټریټ ژورنال دا لیکنه وړاندې وایي د تازه پرمختګونو کابل او ګاونډیان اندېښمن کړي، ځکه تاوتریخوالی په ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان کې له افغانستان سره پر پوله پرتو ولایتونو ته ور اوښتی دی. ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر له خولې لیکي دا وسلوال له دې کبله چې غواړي منځنۍ آسیا ته نږدې واوسي هغه لوري ته ورځي. لیکوال وړاندې لیکي چې د ازبکستان اسلامي غورځنګ یوه له څو سخت دریځو ډلو څخه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د لیکنې په دوام کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت په هر ډول هلو ځلو کې به داسې ډلې شاملې نه وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو ضد جګړې په لومړۍ کرښه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د موجودیت او په دې اړه د راپورته شوو اندېښنو په اړه لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې یوه اندېښنه د ملیشو بېرته راستنېدل دي. د لیکنې په دوام کې ویل شوي هم وسلوال طالبان او هم سیمه ییزې ملیشې یونیفورم نه لري او دواړه له کلاشنیکوفونو او موټرسایکلونو څخه کار اخلي. سمیزو خلکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې په سوځولو او لوټولو کې طالبان او ملیشه دواړه ښکیل دي. د فاریاب یو اوسیدونکي ایشان قل د ورځپاڼې ته ویلي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د خپل کور پرېښودو ته اړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې سږکال د حکومت مخالفو وسلوالو د ټول حاصلات واخیستل او اوس سیمهییزو ملیشو هم ورته کار پیل کړی دی. ایشان قل په وینا ملیشې خلک وهي ټکوي او خپله برخه غواړي. هغه زیاتوي سیمهییزو ملیشو ټوپکې واخیستې چې امنیت راولي خو خپله په لوټ او تالان کې برخه لري. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دی. پرون د زمري یا اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویمه کلیزه د پټول هیواد کې په یو لړ شاندارو مراسمو سره اول منځل شو. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ دغسې په جشنونو سره لمانځل کیږي. پکتیا هم یو له هغو ولایتونو چې په مرکز ګردیز کې په دې مناسبت مراسم جوړ شوی و. په دې مراسمو کې د پکتیا د والي په ګډون سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو خبرې وکړې. د پکتیا والی په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي یووالي پر موضوع ټینګار وکړ. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داود طپان پرې رپورټ لري.
دا خپل واقعي د شپږ نویمې کلیزې په جشن کې چې د پکتیا ولایت زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي او په ډولونو سره جشن مانځه. د یاد ولایت لوړپوړي چارواکي هم د جرګو په تالار کې د یوې پراخې غونډې ویناوال وو. په دې غونډه کې د پکتیا والي نصرت ارسله وویل ځینې اشخاص او کړۍ د شپږ نویمې کلیزې د خپلواکۍ په ورځو شپو کې خپل ټول توان او طاقت د حکومت په تخریب مصرفوي. د نوموړي په وینا چې دا د افغانستان له آینده نسلونو سره جفا ده. ارسله وویل چې د دې ویاړونو اساس د افغان ولسونو یووالی او ګډ موجودیت ثابتېږي.
همدغه ویاړونه دي چې په هیواد کې د میشتو قومونو ګډ موجودیت ثابتوي. خو له بده مرغه نن سبا په هیواد کې داسې اشخاص پیدا شوي دي چې زموږ د هیواد او هیوادوالو قربانیو ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کړۍ او اشخاص د خپلو شخصي اغراضو لپاره په اوسني نظام اعتراضونه کوي. دا خلک اوسنی نظام کمزوری بولي. خو دوی باید دا خبره په یاد وساتي چې افغانان به هېڅکله چا ته اجازه ورنه کړي چې د خپلو خلکو په رایو او خوښه رامنځته شوی نظام له کمزورۍ سره مخامخ کړي.
نوموړي زیاته کړه دا کړۍ او اشخاص چې خپل ټول توان او انرژي د حکومت په تخریب کې مصرفوي ښکاره لامل یې د څوکیو نه رسېدل دي او موږ له دې ځایه په دې مشرانو باندې غږ کوو چې د حکومت د ثبات او ټینګښت لپاره خپل انرژي ولګوي ځکه دا تخریب د دې ولس د آینده لپاره ښه نه دی.
زه دې فرصت نه په استفادې باندې په هغه سیاسي اشخاصو باندې او په هغه سیاسیونو باندې چې په دې ورځو کې خپل ټول توان او انرژي او خپل پوهه او دانش د حکومت په تخریب کې مصرفوي د حکومت په بې ثباتۍ کې مصرفوي د هغوی نه مې غوښتنه دا ده چې دا خپل توان او دانش د حکومت په جوړوالي کې د حکومت په ثبات کې او خپل د آینده نسلونو په جوړوالي کې مصرف کړي ځکه چې دوی دا کار د ملک او د حکومت سره او د بچو سره جفا ده او خیانت دی. دې دا مطلب نه دی چې چاته وظیفه او چوکۍ په حکومت کې نه رسېدلې هغه د حکومت په تخریب کې لاس پورې کړي. نه، دوی زموږ مشران دي، دوی ته موږ احترام کوو. خو په دې تېر هفته کې چې موږ کوم دا خبرې اورو دوی دا خبرې د حکومت د آینده لپاره ښه نه دي. په دوی نه غوښتنه دا ده چې د حکومت د جوړوالي لپاره د حکومت د ثبات او د استحکام لپاره خپله انرژي مصرف کړي.
دا پکتیا والی نصرت ارسله دا هم وویل چې دا ولسونه تل متحد پاتې شوي دي او دا یې ثابته کړې چې په خپل زور د راغلي نظام څخه یې کلکه دفاع کړې. نو اوس هم د خلکو په رایه راغلی حکومت د ولسونو لخوا حمایه کېږي او ملاتړ یې کوي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له څو ورځو راهیسې په ځینو رسنیو کې د افغانستان په کچه مطرح سیاسي څېرې د نظام د ناکامۍ او ړنګېدو خبرې کوي. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مرکزی سایه اداره وایي تر هغو پورې چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ نشي سرشمیرنه نه ترسره کیږي. د دې ادارې یو مسؤل پرون ازادي راډیو ته وویل پرته له امنیته د دې پروسې تخنیکي، لوجستیکي او د ظرفیتونو لوړول کومه ستونزه نه ده. دا په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالتونو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د عمومي سرشمیرنې لپاره به له دې هیواد سره 15 میلیون ډالره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
افغانستان سلور دیش ولایتون او سکم سلور سو ولسوالی لري خود نفوس و کرش میره تروسه هم سرگنده نده. دا چه حکومتون ولی نده توانی دلی ده هواد ده نفوس و شمیر تخمین کلی دا افغانستان ده احسایی مرکزی اداره لامل ده سو لسیزو روان نامنی گنی. د دې ادارې د سیمه ایزو عملیاتو رئیس سمی نبی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هسی تیزی شوی دی چه ده اقتصادی طولنیزی او دیموگرافیکی سروی للاری وطوانیگی ده هواد ده ادبا و شمیر تخمین کری.
ترڅو چې په هیواد کې په بشپړه توګه امنیتي شرایط برابر نشي د وګړو کره شمیرنه ناممکنه ده. دا مرسته چې اوس له موږ سره شوي د نورو مرستندویانو د مرستو سره به یو ځای او یوه اندازه به یې په پیل شوي پروګرام ولګول شي او پاتې به یې د سرشمیرنې راتلونکو پروګرامونو ته په پام کې ونیول شي.
ښاغلي نبی وویل د اقتصادي ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې د هیواد په اوو ولایتونو کې پیل شوې او اوس هم روانه ده. د وویل د دې پروګرام په اساس په هر ولایت کې 50% کورنۍ سروې کیږي او نتیجه به د اوس لپاره د عمومي سروې پر ځای ومنل شي. د افغانستان د احصایې مرکزي اداره په داسې حال کې ناامني د سرشمیرنې د لارې خنډ ګڼي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې د افغانستان د سرشمیرنې له پروګرام سره به 15 میلیونه ډالر مرسته وکړي. دې ادارې په خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دا پیسې به د اقتصادي ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې له بشپړېدو وروسته افغان حکومت او په دې کار کې ښکېلو ادارو ته ورکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان پر اقتصادي ټولنیزې او دیموګرافیکي عمومي سروې به د ملګرو ملتو د وجهي صندوق شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولګېږي. د چارو پوهان وایي که سرشمیرنه په دقت سره ترسره شي خلکو ته به خدمات په متوازنه توګه ورسیږي. د دې کارپوهانو له جملې څخه استاد سیف الدین سیحون آزادی رادیو ته وویل
برای آموزش، پرورش، برای صحت، برای همه امور اقتصادی،
د زده کړو، پوهنې، روزنې، روغتیا او داسې نورو ټولو اقتصادي او پراختیایي برخو لپاره د نفوس د شمیر معلومول ضروری دي او پرته له دې خدماتي پروګرامونه په متوازنه توګه نه پلي کیږي.
ځینې راپورونه دا هم وایي چې په 1990 میلادي کال کې د یوې سروې له مخې چې د دې هیواد له نیمایي څخه په ډېره برخه کې ترسره شوې وه د هیواد نفوس یې 1.5 میلیونه تخمین کړی دی. دا چې دا سروې به په راتلونکي کې ترسره شي او که امنیتي ستونزې به یې مخه ونیسي دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
واموریدل چې د افغانستان د مرکزي احصایې اداره وایي په هیواد کې ناامنیو ته په پام سره په اوس وخت کې عمومي سرشمیرنه نشي ترسره کولی. په فراه ولایت کې لومړنی خصوصي راډیو په رسمي توګه په کار پیل وکړل دی. اروج په نامه د دغې راډیو مسؤلان وایي چې هدف یې د فراه اوسیدونکو ته د کره معلوماتو ورکول دی. نور حالې له فراه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
لومړنی خصوصي راډیو د اروج په نامه په فراه ولایت کې په رسمي ډول په خپلو خپرونو پیل وکړ. د دغه راډیو په پرانځغونډه کې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ګډون کړی و او دغه راډیو فعالیت د فراه په رسنیز ډګر کې یو ستر ګام وبولی. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد ایوبی وویل دا لومړنی خصوصي راډیو ده چې وروسته تر ډیره انتظاره په دغه ولایت کې په خپل فعالیت پیل کوي او غواړي د فراه ولایت وګړو ته د عامه پوهاوي په برخه کې خدمت وکړي. د اطلاعات او کلتور د رئیس په خبره دغه ډول رسنیو فعالیت کولی چې ټولنه مثبت لوري ته وکاږي.
محفلی که امروز در ولایت فراه در شهر فراه تدویر یافته بود،
هغه غونډه چې نن په فراه ولایت کې جوړه شوې وه پکې فرهنګي او دولتي کسانو ګډون کړی و چې د عروج په نامه راډیو پکې په فعالیت پیل وکړ او فعالیت یې د فراه ولایت په رسنیز ډګر کې یو لویه لاسته راوړنه ده. له بلې خوا بیا دغه راډیو مسؤول چارواکي هم وایي چې یوازنۍ موخه یې دا ده تر څو د فراه خلکو ته خدمت وکړي. سباون ځلان دغه راډیو مسؤول مدیر وایي چې د فراه د عام وګړو خاموش غږ به پورته کړي.
د عروج راډیو یوازنۍ موخه دغه ده چې د فراه د خاموش ولس غږ پورته کړي. په فراه کې داسې یو رسنۍ ته ډېر ضرورت و تر څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي په بېلابېلو برخو کې، که هغه سیاسي وي، صحي وي، په تعلیمي برخه کې وي. یعنی یو اشادي ضرورت و او دغه ضرورت نو موږ درک کړ او وروسته د ډېرو سختو پړاوونو نه وتوانېدو چې بالاخره عروج راډیو د روژې پر 15 باندې او نن چې د 23 د خپلواکۍ ورځ هم وه، یعنی تقریبا 2 میاشتې وروسته رسمي افتتاح وشو.
د ځلان په خبره که څه هم اوس یوازې 15 ساعته خپرون لري خو ډېر ژر به دغه کچه لوړه کړي. په فراه ولایت کې د رسنیو په برخه کې لږ پرمختګ شوی او یوازې یو دولتي تلویزیون په دغه ولایت کې فعالیت کوي.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عارف وفا له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وروستي جواب تر لاسه کړی کنن او په ولس د غږ وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په اس ام اس کې لیکلي پاکستان بیا په کونړ باندې بریدونه پیل کړي، اشرف غنی باید غاخ ماتونکي جواب ورکړي. او محمد عارف وهاب بیا له هلمند لیکي افغان حکومت د پاکستان یوه ژمنه چې کړې ده او عملي کړې نه ده هغه دې ولسته په ګوته کړي. ازادي راډیو واوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. له تاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته پیغامونه راستوئ. موږ هرومرو درته خبرو. وړاندې دغه راز اوري چې امریکایي چارواکو د امریکا او پاکستان پر ائتلاف شک څرګند کړی او ویلي دي چې پاکستان باوري شریک نه دی او باید پر دې هیواد د میلیونونو ډالرو مرستې بندې شي. په دې اړه په تفصیل راپور لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو هم خپرېدو ته چمتو دي. اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې هر څه به مخکې به حمیده هارون عثمان ته بیا هم وارور کړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم وایي د فاریاب په بالامرغاب کې د ازبکستاني وسلوالو مشر وژل شوی دی. پاکستان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر اظهار کړه او په افغان رسنیو کې پر اسلام آباد د افغان سیاستوالو د تورونو لګول د کمپاین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په پروان کې پرون د یو تعویز لکونکي پر کور په بمی حمله کې یو تن وژل شو او دوه تنه زخمیان شول. د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتانو مشري وویل چې ډیموکراتان کافي رایې لري چې د ایران د اټومي موافقې د رادولو په صورت کې د ولسمشر اوباما د ویټو ملاتړ وکړي. د ایران خبری آژانسونه وایي د تهران پخوانی لوی سرانوال سید مرتضوي په 2009 میلادي کال کې د حکومت د دریو مخالفو مزایده کوونکو د وژلو له توره تبرعه شو. د ایروزون د مالی وزیرانو پرون له یونان سره د مالی مرستې د پلان چې لږ تر لږه 95 میلیارد ډالر اټکل شوی لومړۍ برخه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. او امریکایي بوکس وهونکی اتل روی جونز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه پرون د روسیې تابعیت د اخیستو غوښتنه وکړه او هغه هم غوښتنه ومنله.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې به د امریکا او پاکستان د رامنځته شوي ائتلاف په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو له اندېښنو خبر شئ. یو شمیر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر دغه ائتلاف شک څرګند کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد د واشنگټن باوري شریک نه دی او باید د په سلګونو میلیونو ډالرو کلنۍ مرستې باید ورسره بندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته له پاکستان سره په امنیتي او نورو برخو کې مرستې کړې چې ځینې امریکایي چارواکي له 2002 میلادي کال راهیسې اندازه باندې 10 میلیارد ډالر اخی. ځینې افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره دغو مالی او پوځي مرستو زیاته ګټه نه ده کړې. دوی وایي پاکستان اوس هم د هغو سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان او هند کې په بریدونو تورنې دي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
امریکایي چارواکي وایي له پاکستان سره په تیرو 13 کلونو کې د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالی او پوځي مرستو سره امریکا غوښتل پاکستان له افغانستان سره خپل روانه همکاري خوندي وساتي. د ټوریزم په وړاندې مبارزې لپاره د پاکستان وړتیا زیاته سي او د امریکا حکومت ته دا ظرفیت په لاس ورکړي چې د پاکستان پر اټومي پروګرام نفوذ او څارنه ولري. خو د امریکا چپ فرن افیرس خبرونې په باور اوس که چیرې د امریکا دغه مرسته بندیږي داسې استدلال کیږي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وړتیا به کمزورې سي او حتی شي د پاکستاني حکومت د سقوط سبب سي. دغه راز د پاکستان اټومي مواد او وسلې شاید د ناوړه کسانو لاسته ورسي. خو په کابل کې ورسپاڼه لیکونکی او د سیاسي چارو څارونکی متی الله عباسین وایي فکر نه کوي د پاکستان په وړاندې د امریکا ذهنیت او دریځ بدل سوی وي. دی وایي پاکستان تیرو تجربو ته په پام سره هم امریکا او نړۍ ته د دوستۍ لاس ورکړی او په څنګ کې د ځینو سختریزو ډلو ملاتړ کړی دی.
پاکستان پاله دی د امریکا ذهنیت بدل شوی وي ځکه امریکا دا روس ته په هر صورت ضرورت لري او د هغې بدیل کې روسو بدیسینه کې بل نوی پیدا شوی. څنګه کېدای شي چې
ذهن بدلول یا د خلکو یا د عوام پرې بین اور او خدای خبر ډیر زیدی واسیات ولې اما که اساسا امریکا دې نتیجې ته رسیدلی په تمام معنی هغه چې هر وخت یې وادونه په دندر تو افغانستان بیا بیا امریکای غوښتلی دي چې پاکستان یو په جنې او د هغه سره د اصلي شناخت پر بنیادی د برخورد وکړي معاملاتي وکړي په هغه وخت کې بیا هغه دا مطرح کیږي چې پاکستان په سیمه کې تر ټولو ډیر د امریکا فزیکي ګټې تهدید کړي دي اوس وخت کې پاکستان د دې لپاره کوښښ کوي چې هم طالبان په صحنه کې ژوندي پاتې شي هم په شکل د اشغالو د داعش هغه هغه ته یو ډول ورننوځي چې هم د دوی خواخوږي په کې وي او هم په یوه طریقه د دې نه استفاده وکړي چې شر یې یا تاوان یې پاکستان ته کم شي او حداقل ته رسي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیت پیل کړی او په ځینو مواردو کې وسلوالو طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړولی دی. د فارن افیرس خبرونې په باور اوس یو شمیر امریکایي چارواکي هڅه کوي د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد پر دریځ له سره غور وکړي. دوی پاکستان یو بې ارزښته متحد بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خبرونې په باور د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته کلونو کې امریکا پاکستان ته 15 اکتشافي بي پیلوټ الوتکې 40 بریدګری څرخیل الوتکې 6 130 ډوله ترانسپورتي الوتکې او په زیاته اندازه نور پوځي وسایط ورکړي دي. خو افغان لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی عبدالباري عارض په دې باور دی چې په تیرو 13 کلونو کې له پاکستان سره پوځي مرستو د ټوریزم په وړاندې له مبارزې سره مرسته نه ده کړې.
که دا مرستې تر دغه معیارونه درلودلی چې د تروریزم سره په مبارزه کې په مناسب شکل په کار واچول شي نو زه یقین لرم چې معیارونه درلودلی اوس به په پاکستان دا مرستې قطع شوي وای. پاکستان کې د تروریزم موضوع نه تنها په تېره یوه لسیزه کې کم شوي نه دي بلکې ډېر شدت یې کسب کړی دی او ډېر پراخ شوي دي. چې ملا منصور ټاکل کېدل غونډې چې په پاکستان کې په علني شکل جوړې شوې او هغه جګړه چې په علني شکل طالبانو د پاکستان د تربینې څخه اعلان کړل دا په تېرو لسو کلو کې ساری نه درلود.
پر پاکستان تور پورې دی چې په تېرو کلونو کې د افغان طالبانو حقاني شبکې او نورو هغو سختریزو ډلو ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو په بریدونو تورنې دي. خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. روانه میاشت په کابل کې یو لړ بمی بریدونو پر پاکستان د افغان حکومت غوسه پرولې ده. فارن افیرس خبرونه لیکلي پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو ورکول به د نیابتي جګړې لپاره له سختریزو ډلو د اسلام آباد ملاتړ کم نه کړي بلکې پاکستان ته د دغسې وسلو ورکړه به هند ته ګواښ پیش کړي چې له پاکستان سره اوږدمهالی رقابت لري. اوس که چیرې د پاکستان له پوځ سره د امریکا شراکت پای ته رسیږي د خبرونې په باور دا به د پاکستان سیاسي سیستم ته یو ټکان ورکوونکی خبر وي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څانګې مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دغه کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته سو؟
جګړه دوامه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنګونه په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیواله نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پېغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کی د دې لپاره چې دا مسائل تر یو وخت پورې د اعلامیه په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیګې اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورول چې باید اتمی غتر سره کی نو د دې لپاره ورسره لیدنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او دغه اعلامیه یو د شرطونو ایجاد د سهار هغه مملکت چې یا هر هغه واسه په دې اعلامیه کې د امضا کوي یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد پونوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي ځکه کله چې دا کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي دغه لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار دی او یا هم ناشونه کار دی ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي او د دې لپاره چې په خپل ناقضین دي حقوق د بشري حقوقو دي د دې گزارشونو انعکاس ورکول ډیر ستونزمن کار دی د دې لپاره چې په خپل د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود ووسی او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې ووسی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او پیغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادي کې او اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده د خلکو د حقوقو پرمختګ ده او د غو ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړیدل سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده او بل داسې وکول سي خلک په شکل د اشکالو د خپل حق او حقوقونه مستفید شي ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسی
ډیر مننه میرمن زرمتی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکې خوښ وسو
لکه څنګه مو شو ویلې یو خو په خپل اصول نامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي یو د شرایطونه هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصول نامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي بل د اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې او کله چې د قانون په اساس باندې د اورګان یا د نهاد جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده ځکه چې لکه څنګه څنګه تاسو پوهیږئ ټول حق کارونه سي قانون په چوکاټ کې کاغد جزا د قانون په چوکاټ کې د کاغد مدني قانون په چوکاټ کې د کاغد پولیسو د قانون په چوکاټ کې یعنی ټول هغه محتویات چې دی او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي او هیڅ د یو عمل یا کار نه تر سره کوي چې هغه د نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست میرمن زرمتی د ورستی پښتني پټوګه ک په دې اړه معلومات راکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون درمسته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه د کمیسیون تر سره کړی دي
لکه څنګه مو سمون مخکې ویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي هدف په ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي د غونو نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په ټولنه کې لري هغه د دولتولو خونه نقص نسی او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کله په شپاړسم د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، له هغې مخکې نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري. اګر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نه، منتها موږ تاسو پوهیږي چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون چې مسؤلیت یې دا ده چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي، هغو ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په باره کې د دوی د حق حقوقو په باره کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي، په هغو ځایو کې چې د دوی حقوق نقص کېږي یا دوی سره ستونزو سره مخامخ کېږي، په هغه ځای کې دوی سره ملاتړ وکړي، او په هغو ځایو کې چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي، له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. له هغو جملې نه بعضې ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې دیارلسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې پیغې کې د ټولنې بېلابېلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکتران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهي جلسې دایر سوي دي، او دوی توانېدلې دي په دې باندې چې له خپلو حق او حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا 10,000 هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په 14 دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته سوې ده یا حمایت سوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول سوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهي سوي ده، په محاکمو کې د څارنوالانو سره خبرې سوي دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رئیسوي دي، تر هغه دوی خپله قانوني مسیر ترلاسه کړي. او د دې قضایو اکثریت قضایې د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل سوي دي. تقریبا 14,000 وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده، چې په هغې کې 15,600 هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلف سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا 20,000 هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي، او د بشري حقونو د نقص په مورد کې یې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوې ده. تقریبا 4,000,000 مجلې، نور آموزشي جزوی او دا مسائل چاپ سوي دي چې محتوی یا په هغه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لاسته راوړنې، د انسانانو حق او حقوق یا نور هغه حقوقي مسایل پکې درج لیکل سوي دي او خلکو ته په لاس کې ورکړل سوي دي. تقریبا 6 تحقیق په کمیسیون کې ترسره سوي دي چې په بیلابیلو مسایلو باندې او هغه ټولنې ته ورکړل سوي دي، یا خلکو د دې توانېدلې دي چې له هغه نه استفاده وکړي، او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا 2 دستجمی یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاته ول، دا د کمیسیون له خوا چې کشف شوي یا پیدا شوي دي، چې باقي دې ته د رسیدګي یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو د بررسي په دولت پورې اړه لري، چې دولت څنګه کولی شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې 13 کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل ترسره کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام لوی لمن او پری د زری چرمو تیر شوی لړونه په ټټر د سپینو مشهدی روپیو قطار په اوګا د سپینو زرو جوړ شوی اوګی لوی لستونی د گونزو پرتوګ پپخو نازکی او زری پنی او یو لوی لپټه دغه الفاظو په اوریدو بمو حتمی په ذهن کې دی وی داسې پیغله انزور را زرغون شوی وی چې په افغانی جامو خپل ځان را کول کړي که څه هم په دی روسیو کې د نورو ټولنو دودیز جامې افغانی کلتور ته داخلي شوی خو بیا هم د افغانی جامو مینوال کډی نوینو کم هم ندی موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د خزینه او افغانی دودیزو جامو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو
عزت منو اوریدونکو د افغانستان د خزینه او دودیز جامې د هر تبر او قوم یو خاصه ځانګړنه ده چې د همدغه جامو لمخې هم د کلتوري توکو ترمنځ یو بریټ ټاکل کېدای شي خو په عمومیتو کې د خزینه او جامو شکل او ډول یو دی خو په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړو شکلونو سره جوړیږي د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغو جامو قیمت له 2000 افغانۍ نیولې او په خارج کې خو بیا تر 2000 ډالر د پلور بیه رسی د کابل پانتون استاد په هنیره آریانا حق پلوی چې افغاني ګن جامې چې زموږ د ټولنې د فلکلور یو غوړه توکې دی ډیر لرغونی تاریخ لري
نو مې دا سحکاری دا کوم ترکیب چې جوړ شوی چې دا د افغانانو خاص او ځانګړي جامې دي لکه ګوري ګند د ګندل لمصدر څخه او افغاني غفان او نسبتي یا چې ان افغان پورې منسوب نو طبعا دغه جامه لباس یا غ جامه ده چې افغانانو پورې منسوبېږي او د افغانانو ځانګړي جامې دي چې دا د آریایانو له دورې څخه را پدې خو دغه جامې زمونږ دغه خلک اغوندي له هغه پیل نه تر اوسه پورې دا جامې ډېر ارزښت هم په خلکو کې لري خو دا جامه خصوصا د پښتنو خاصه جامه ده او کوچیان خوست هم ترې استفاده کوي دغه جامونه کېدای شي یو څه په ساده بڼه جوړوي خو هماغه ګرد لمنې هماغه ګنډونه بیل دي هماغه پرتګور سره ډېر غټ جوړیږي چې ورته ګیبي وایي حتی تر 12 متره 14 متره د ټوټې نه هم زیاته استفاده پکې کېږي چې هماغه جامې دي د دې جامو د جوړښت کاړه کوي دا یو ډول لاسي صنعتونه کې ځینې په افغانستان کې لاسي صنعت دی ځکه چې د دې جامو ګند یا یخنې ورته وایو لاستونو کې لمنه کې کوم کار چې کیږي هغه ټول لاسي کار وي بیلابیل خامکونه دي چې کېدای شي ګراف وي خنجري دوخت وي شیشو نه یا آینو نه استفاده کیږي همداراز مری چرمه
اغله آریانا زیاتوي چې که څه هم افغاني ځانګړي جامې ډېرې لوی او درنې دي نو په ځانګړو مراسمو او د خوښیو په ورځو کې اغوستل کیږي خو دغه جامو کوچنی او سپک ډول هم شته نوموړي دغه جامو پر فولکلوري ارزښت هم غږیدلی
خو که چیرته موږ وغواړو چې له دې جامو څخه استفاده وکړو په ساده بڼه یې کوی شو ځکه هغه آزادې ګنډل کیږي یعنی حجاب هم پکې ښه مراعت کیږي خو که له دې ډېرو درنو زیوراتو پکې استفاده ونکړو په ساده بڼه یې جوړ کړو اوس هم کېدای شي په فولکلوري ادب کې دغه جامې یا دا لباسونه ډېر زیات یاد شوي دي په لنډیو کې خصوصا حتی په ودونو کې کله چې دا لنډۍ یا نیمکۍ یا بګته د نور سرو کې دا وایي د دې جامو نه د دې جامو له زیوراتو څخه چې ډېر زیات دي مثلا اوګۍ د نتکۍ د ټولو نه استفاده شوي په فولکلور کې او تر اوسه پورې موجود دي یعنې که په څوک کارو کې ډېر خام مواد پکې موجود دي فولکلوریک ادبیاتو کې کوم زیورات چې دلته ذکر شوي دي په فولکلور کې ټول د افغاني یا د ګنډ افغاني جامې مربوط زیورات دي
استاد آریانا وایي چې له افغاني ګنډونو سره ځانګړي پنې هم په پښو کېږي چې دغه لباس خپله نوره هم یو په دوه کوي. د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو عبدالرحمن نوري وویل چې له دوی سره هم په موزیم کې داسې افغاني ګندونه موجود دي چې تاریخ یې تر 200 کالو ور اوړي.
زه دلته چې کوم تاریخي د غمن سره د افغاني کالی دي یا جامې دي، دا د مختلف قومونو د پښتنو، تاجکو، هزاره، ازبکو او داسې نورو، او اوس هم موږ کوشش کوو چې دا اوس کوم زمنګ وسنۍ فرهنګ یا ځخه خلک کوم لباسونه استفاده کوي په ولایتونو کې د موږ مختلف قومونه څنګه راوړو او کې دوه خلکو ته د دې توپیر چې مخکې 200 کال یو نیم سل کال مخکې به کوم جامې یا کوم لباسونه زمنګ خزو یا سړو استفاده کول او وسنۍ چې کوم څومره توپیرات زمنګ په دې جامو په دې لباسونو کې راغلي دي، نو هغه موږ کوشش په دې خبره باندې کوو چې دا موږ نندارې ته وړاندې کوو.
دای وایي چې په موزیم کې موجود افغاني ګندونه بیلابیل رنگونه لري چې په پاولیو وړو هندارو د سپینو زرو په روپیو چې مشهدی ورته وایي په زری تارونو، چرمو او ریښمنو تارونو جوړې شوي او لمنې هم پراخې دي، خو د هرې سیمې ځانګړی شکل لري. زلمی میناناک د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې یادی جامې بیلابیل ډولونه لري. نوموړی د افغاني لباسونو په اړه وایي:
زموږ د افغانستان کالی او بالخصوص د پښتنو کالی هغه ډیر ارزښت لري. هغه په دې معنا باندې چې ډیر قیمتي شیونه په هغه کې ټکول، مثلا پاولۍ دي، نوکری نه جوړیږي، زرګران جوړوي، په هغه کې میلونه کار شوي، په هغه کې کلباتو کار شوي، په هغه کې نور داسې ډیر شیونه کار شوي چې زیاتره خلک په اخترونو کې دغه لباس جوړوي خپلو ماشومانو ته، خپله هاته اغوندي تقریبا 500
یا 600 یا زر دانی پاولی کار شوی. د نوموړي په خبره چې له جامو سره ځانګړي غاڼې کارول کیږي، لکه سپینو زرو لوی امیل، لختي، ټیک، پیزوان، بنګړي او ځانګړي پړې هم لري. د کابل ښار اوسیدونکي ستاره یوسف زی بیا وایي چې پخوا به په ودونو کې اکثرا خلکو ناویانو ته افغاني جامې وراغوستي، مګر په اوس وخت کې دغه دود یو څه تغیر کړی دی.
افغانی جامې زموږ د یو ښکلې جامې دي او دا زموږ د پلرونو او نیکونو نه متپاتې ده. دا زموږ هویت نمایندگی کوي، زموږ د افغانانو نمایندگی کوي. څنګه چې په بازارونو کې نن سبا معلومیږي، دغه جامې ډېر د استعمال وړ نه دی او زیاتره خلک د پنجابي جامو نه او شراري نه او ساديګان نه دغه شیان نه استفاده کوي. د واده پښپو کې، د نکاح پښپو کې، کناوی دا او کزوم دې دواړه اندي جامونه زیات ګټه اخلي.
نو موږ پر افغانانو غږ کوي چې په ودونو کې دي د خپل دودیزو جامو څخه استفاده وکړي، ځکه چې دا ځنګري ګندونه د دوی هویت ښکاره کوي. ولې د افغاني جامو استعمال کم شوی؟ دا پښتنه ژورنالیست لیمه چې په ټلویزیون کې په دې مخ افغاني جامې اغوندي تر څو رواچی ځوابوي.
ملت یو د دوی چې کله هم ټلویزیون سي او یا هم دغه سریالونه ځینې تعقیبوي، نو دوی غواړي چې هغه د نورو هیوادونو څخه فرهنګ د تمدن د هغه ته راجور کړي. په داسې حال کې چې افغانستان یو ډیر اوږد تاریخ لري او کولی سي چې له خپلو افغاني جامو نه ګټه واخلي، نو په زیاتره محفلونو کې اوس همدغه د افغاني کالیو پر ځای باندې دوی نورې جامې اخلي او نور جامې اغوني.
اوریدونکو، یوازې بهرني سیریالونه نه دي چې د یوې ټولنې اصلي فرهنګ زیانمنوي، بلکې یو بل ستر لامل هم د دې تر شا پروت دی چې زموږ پر کلتوري بده اغیزه ښندلې. د کابل پوهنتون استاد پوهنیار آریانا حقپال وایي کله چې جنگ راځي نو وګړي مجبوریږي چې بلې ټولنې ته کوچ وکړي چې د ګڼو نورو کلتوري ارزښتونو تر څنګ پر جامو هم بد اغیزه ښندي.
د جنگونو تاثیرات خو ډیر زیات دي. طبعا کله چې افغانان له خپلې سیمې څخه ووځي، له خپل هیواد څخه، هر هیواد ته چې ځي د هغه هیواد ټول فرهنګ پرې اغیز کوي، هم په جامه کې هم په نورو مسایلو کې. بله دا چې اکثرا کوم یرغل چې زموږ په هیواد کېږي، اولین کار د دې خلکو همدا وي چې زموږ په فرهنګ باندې حمله کوي. طبعا اوس حتی زموږ افغانان چې بل ملک کې نم دي، په خپل هیواد کې دي، بیا هم د نورو د جامو او د نورو د فرهنګونو تر اغیز لاندې راغلي.
مینوالو، جنگ که لموگ مادی توانه یخلی نو زموگ مانویات هم خوندی نپریگدی. نو زکوایو چه بیانو تو را پورتشی، نسر پوینو رنگ شی، بادار دغ جنگ دیده وطن خیری جنگ شی. پتولا نده که دامن درا تک پهیلا ننانه خبرونه رانگارو. سمو خبرونه ده آزادی راژیو پر پختو وی پانه هم آوریدل شی. pa.azadiradio.org او که چیره غواړی لیکونه راواستوی نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4400 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو کې لده.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرغ ہس کرپا